درنو خوګو اوریدونکو السلام علیکم، از ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبرو اترو د خبرونی کوربه یم. نن ماقام موږ د افغانستان او په افغانستان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرۍ او د حکومتداری او حکومتولۍ د مهمو او وروستیو خبرو په اړه باندې غږیږو. په دغه خپرونه کې په پایل کې موږ د څیړونکو نظرونه اخلو، او د خپرونې په دویمه برخه کې دغه خپرونه ستاسې یعنی د اوریدونکو د ټلیفون نه کولی سي، او په دې خپرونه کې د میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولی سي، او د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د هغوی نظر اخیستلی سو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په قاچاق او پلور کې د افغان پولیسو چارواکو لاس درلودل ناهیلي کوونکي بللي، او د فاسدو چارواکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د کابل د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول. د امریکا د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلس نن پر خپل ټویټر یا د دې وزارت د جنوب آسیا د څانګې پر ټویټر لیکلی دي چې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګري د افغانستان د بې ثباتۍ سره مرسته کوي، او همدارنګه د ښې حکومتوالۍ بهیر او اقتصادي وده کمزوري کوي. همداشان په یو بل ټویټ کې اغلی افغانستان چارواکي باید د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې د راتلو خپلو چارو ته ادامه ورکړي تر هغه پورې چې د انتخاباتو په پایله کې نوی حکومت رامنځته کیږي. دا یوه خبره ده. یو بله مهمه خبره چې زموږ ساز افغانستان پوری اړیکه لري، په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو ویاند یا پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغه په اړه داسې خبرونه خپاره شوي دي چې ګواکې له پاکستان څخه تښتېدلی دی، او اوس یې رسنیو ته ویلي چې هغه په ترکیه کې دی، او دا یوه مهم هلته پرمختګ یا شاتګ یا هر څه چې تاسې بولئ. خو د پاکستانی طالبانو په اړه هلته یو دا خبر شوی دی، او همداسې یو بل خبر دا هم د پرون دوو ورځو راهیسې د افغانستان او سیمې په رسنیو کې ښکاري چې ګواکې د پاکستانی طالبانو دوه جګپوړي قمندانان په کابل کې مړی موندل شوي دي. په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت رسمي غبرګون نه دی راغلی چې دا مړی د چاول او چیرته موندل شوي دي، خو د رسنیو کې دا هم ویل شوي دي چې ګواکې په کونړ کې دوه کسان خاورو ته سپارل شوي دي. داسې ویل کېږي چې د پاکستان طالبانو یوه اعلامیه کې راغلي چې هغوی دغه دوه کسان چې نومونه یې یاد کړي دي، خالد حقانی او همداسې سیف الله په نوم باندې یو بل کس، دا د مخامخ جګړه کې وزل شوي دي. اما موږ په چې واقعیت به څه وي په دې اړه باندې ستاسې نظرونه مو اخلو، او دلته له موږ سره په سټوډیو کې یو څه د نور سپیناوي دپاره، یا د سپیناوی خو به د دوی نه اخلو، اما د نور د دې خبرونو دپاره چې په پاکستان کې په دې دوو خبرونو په اړه څه ویل کېږي او څه خبرې دي. رحمان بونیری صاحب چې د افغانستان او خاص د پاکستان د سیاسي او امنیتي چارو خبریال دی، دلته په واشنگټن کې د امریکا غږ په ډیوه رادیو کې مشهور خبریال، او د بونیری صاحب ته زه هرکلی وایم. بونیری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. افغانانو ته چې دا وخت خبرونه اوري، تاسې د دې دواړو خبرونو په اړه به تاسې موږ ته نور معلومات راکړي چې ستاسې خوښه چې د احسان الله احسان پیلوي، او که د دې نورو دوو وژل شویو په اړه پیلوي، کوم خبر هلته مهم دی، او دا په تېرو دوو ورځو کې څه روان دي؟ اخوا
اول خدا په افغانستان کې چې کوم تنن وژل شوي دي، پاکستان مطبوعات په دې خاموشه دي، چارواکي هم خاموشه دي. دغه رنګه احسان الله احسان خبر چې دی نن پرون ډېر زیات ګرم و، په سوشل میډیا ګرم و، غټ اخبارونه چې دي یا ټي وي چینل یا ریډیوګان په هغې باندې دا خبر خاموشۍ سره ورکول کېږي. البته په سوشل میډیا چې کوم خبرونه روان دي هغه دا چې پاکستان تر اوسه پورې نه پوز د حکومت د تصدیق یا تردید کړی دی چې احسان الله احسان له پېښور تښتېدلی دی. که څنګه تاسو په خپلو خبرو کې هم وویل لکه شیبه مخکې ما د هغه خبریال سره خبرې وکړې څوک چې نیویارک ټایمز لپاره کار کوي په پاکستان خیبر پختونخوا کې، نوم یې دی احسان ټیپو مسید. هغه دا خبر په دوه ورځې مخکې په خپل ټویټر ورکړی او د هغه آډیو سره یا غږ سره کوم که چې احسان وایي دی وتښتې او
د احسان په خپل غږ کې دی
او احسان الله احسان په غږ کې دی. اصل کې د خبریال نوم هم احسان ټیپو مسید دی او بل دی احسان الله احسان کوم چې مومن دی لیاقت علي د مومن سره تعلق ساتي.
یو نوم یې لیاقت علي و، یو احسان الله احسان د طالبانو د ویان په توګه چې کله ونو نوم یې احسان الله احسان
و. نو دغه غږ کې دی وایي چې کوم چې زیاتره خبریالانو نه ما تپوس څوک په یقین سره وایي چې دا هم د هغه غږ دی. دا خبر هم تصدیق کوي خبریالان چې وو د ده کورنۍ او دوی دواړه تښتېدلي دي په پاکستان کې نشته دی. پاکستانی مشران په خاموش دي تر اوسه یې سره ندي ویلي. اوس خبردار دی چې احسان الله احسان دی چرته ترکیه ته لاړ. دا تپوس ما د خبریال اسماعیل خان نه وکړه سو شي دوکه ورکوي یو فریب ورکوي. احسان الله احسان کېدی شي افغانستان کې وي خو چارواکي دې تصدیق نه کوي. څرنګه افغانستان ته تللی دی، ولي تللی دی، چا بولی
دی، چیرته تللی دی معلومه نه ده.
دا معلومه
احسان الله احسان لږ شاته به ولاړ. احسان الله احسان څو وخت نیول شوی وو که تسلیم شوی وو او څوک لږ بیکګراوند یې دغه
احسان الله احسان د پاکستان د طالبانو ترجمان وو. د باندې د ملالې سبزی باندې چې کوم ډس یو دغه امر هم د کړی وو، دعوی هم کړی وو. پېښور آرمی پبلک سکول چې کوم کې یو سلور سلویخ ماشومان وجل شو دغه د ذمہواري هم د منلې وو. داسې نور هم بل ها ذمہواري وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مو خو چې ډېر احسان الله احسان پیژنو دغه منظور پښتین یا د نور ملګرو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو خبره کوم چې اغوی چې کله یادوي نو د دنو ماخلی چې احسان الله احسان د پاو سره په مېلمستون کې ناست
دی
یا غوړي نه باندې
کې چیرته و. زه خدا چې تاسو ول د سو کو نو د طالبانو ترجمانو د حمله ذمہواري د منلې و. بیا درې کاله مخکې د پاکستان د پوز لخوا بیان راغی چې احسان الله احسان څوک چې وتلې یا مشهور وسلوال و ځان تسلیم کړ، یعنی پوز ته سرندر شو. بیا د پاکستان د پوز په اداره کې یو پاکستانی خبریال سلیم صافی د سره مرکه وکړه. خیسته جامعې اچولې وي، خیسته لمبېدلې ښکارېد، وسکټې بو خط په حوصلې خبرې کولې. داسې نه معلومېده چې دی د پوز په حصار کې دی یا په جیل کې دی. یو میلمه، یو خاص میلمه په توګه معلومېده. بیا درې کاله پورې دی خاموشو چرته نه و، خلکو ته نه خبر چرته دی. اوس خبرې اعلان وایي چې دی په پېښور کې و. د سرې ښځه هم وه، د سرې بچی هم و. د یو میلمه په توګه دی په پېښور کې په کور کې پاتې کېده، کوم چې جیل نه و. نو کوم چې پاکستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ دی غم دا وایي چې زموږ غړي منظور پښتین دی کا لمزیب مسجد دی کا نور دی هغه په قید کې دی یا نومې په اگزیکټ کنټرول لسټ کې، یعنی د هیواد نه به بهر
ټول طالبانو ویان
چې دی هغه میلمه دی او ځانګړې میلمه دی. خو ایب خبرون صاحب دا ناشنا خبر نه ده. پاکستان کې مخکې هم داسې شوی دی، طالبانو ته هارونه یا ګلونه ور اچول شوی دی، ځان سره ساتل شوی دی او د میلمنو حیثیت ورکړل شوی دی.
احسان الله احسان نه به راشو دی بلې قضیې ته. دوه کسان یا دوه مړي په د افغانستان په پلازمینې کابل کې موندل کیږي. دا اخوا رسنۍ او یا د اجتماعي رسنۍ او خلک جورنالستان څه وایي دغه کسان څوک چیرته څنګه وژل شوي او چیرته وړل شوي دي؟
درې ورځې مخکې په یو دیرشم یو دیرشم جنوري باندې د امریکای کانګرس یو رپورټ چې دی تازه هغه دا وایي چې د پاکستان رول کردار په افغانستان کې اگزیکټ کې زده ترجمه کوم تل متحرکه خو منفی پاتې شوی دی. هغه دا وایي اوس هم پاکستانی استخباراتي ادارې د پاکستان د هغه افغانستان د هغه وسلوالو سره تعلقات ساتي څوک چې په افغانستان کې مصروفه دي. هغه وایي چې په دې کې په ځانګړي ډول باندې حقانی شبکه چې ده د پاکستان استخباراتي ادارې ورسره اوس هم په تماس کې دي. دا د کانګرس یو دیرشم تاریخ باندې کوم رپورټ دی هغه دی. نو امریکایان یا نور چې پاکستان استخباراتي اداره د حقانی شبکې سره په رابطه کې ده او هغه په افغانستان کې په حملو کې کړل دي. خپل افغانستان حقانی شبکه هم وایي دوی په افغانستان کې په امریکا حمله کوي ځکه چې دوی قبضه کړې ده او دا اسلام یو جهاد دی. نو ځینې سیلنکارانو سره چې ما ته پوسو کو په دې خپل هغه دا ناشنا نه ګڼي. هغه وایي دا خو حقانیان په خپله هم قبلوي، امریکایان هم وایي چې حقانیان د پاکستان په پوله باندې په اسانۍ سره اوړي، ځکه چې دا غو د حفاظت لپاره هلته ادارې کار کوي، او په افغانستان کې بیا په امریکایانو، په افغانانو، په افغان حکومت او په ادارو باندې په حملو کې کړ دي. خو تا چې تاسو کو پاکستانیان چارواکي د دې خبر پاکله نه خو دا منی او نه ردی، او نه پاکستانی مطبوعات په دې باندې داسې کم غټ خبرونه ور کوي، په ځینې خبریالانو در مخه په حیرانونکي توګه باندې خلک په خاموشه دي.
صحیح بنیر صاحب، تاسو موږ سره اوسئ او ډېر مهمې خبرونه من اوریدون کې پښتنې لري، اتمن ستاسي نه هم پښتنې کې یو څه د قیز موږ سره نورم دلته وسی موږ سره درنو خو ګوریدونکو یو میلما د افغانستان چارو چیړونکو محمد اساق اتمر سه په خبرونه کې را سره دی، او له دوی سره به موږ د افغانستان د وسنی وضعیت باندې، د افغانستان د حکومت، طالبان او امریکا ترمنز چې کوم بنبست د خبرو اترو رامنځته شوی ده، او د افغانستان راتلونکی کوم لور ته روان یو، په دې اړه باندې غږیږو. خو په پیل کې یو د یو راپور موږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابل را لګلی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي ایلس ویلس د خبرو په اړه جوړ کړی چې افغانستان کې د ملي وحدت حکومت څخه هم سر ټکېدلی دی، او هم یې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د نوی حکومت راتګ پوری باید د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
الیس ویلز د افغان حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت تر پایه شته غوښونو او ستونزو ته په ګډه ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي او سویلي اسیا د چارو مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر لیکلي دا چې افغانان د ټاکنو پایلو ته منتظر دي. دوی د ملي یووالي له حکومت تمه لري چې په ثبات، امنیت او اقتصاد تمرکز وکړي. د ملي یووالي حکومت داسې یو چوکاټ د افغانستان رهبران ته برابر کړی چې همغږي دغه ګواښونه ته ورسیږي، په ځانګړي ډول د نوي حکومت تر جوړښت پورې. الیس ویلز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ولسمشر مانی ویجای ریاست د سولې په تړاو متفاوت نظرونه لري، او د ځینو په باور په وروستیو کې د مقرریو په سر لا هم اختلافات رامنځته شوي دي.
زه فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مرستیالې ټویټ او د دې خبرې په دې باندې دلالت کوي چې د ملي والي د حکومت تر پایه پورې باید ولسمشر غنی واکونه اعمال شي، او همدارنګه د حکومت شریکان یا په حکومت کې شریک باید ټول هغه مسایل چې د اساسي قانون په رڼا کې باید د ولسمشر له لوري ورته تفویضیږي، یا ولسمشر کوم واکونه غواړي چې اعمال کړي، په دې کې باید پوره همکاري وکړي.
پاندې حال کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې دوهم کاندید اعلان شوی، وایي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د قانون او کړنلارو مطابق په شفافه توګه اعلان شي.
ګزار عظیم مسله، عظیم مرحله،
د دې مسلې او مرحلې تیرېدل او بل مرحلې ته تک چې خلک د خپل پاکو رایو په اساس د جنگ د اور په مړ کولو او وطن ته په کار کولو کې برخه واخلي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړې ورته نه دي رسیدلي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون تر دې دمه پورې په رسمي ډول خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسولي. کله چې دا فیصلې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارلین شابه د تحلیل او تجزیه کوي. لغی وروسته به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته تللي، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، او څومره محلونه هم ځانګړي تفتیش ته تللي.
ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د تیر چهارشنبې په ورځ په دریو موردونو کې د رایو د بیا څېړنې غوښتنه وکړه.
ما تعجب میکنم چې چرته والی فیصله.
زه تعجب کوم چې زموږ پریکړې څنګه نه دی ورسېدلې. چهارشنبې مو خپلې پریکړې اعلان کړې، او وخت باید د ټاکنو کمیسیون ته دا پریکړې رسیدلې وای.
د سلور میاشتو زیات وخت وته چې د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو د پایلو برخلیک نه دی معلوم. دا هم کمیسیونونه وایي چې کار پاتې دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
زبل خان د ایران د ترند څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د درې ورځې ولسوالۍ نه
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
خو ګورې دونکو خبرونه ته بیا خره غلاسته. زموږ سره په خبرونه کې د افغانستان د چارو څیړونکو محمد اساق اتمر صاحب را سره مل دی، او دلته په سټوډیو کې را سره رحمان بونیری د افغانستان او پاکستان د چارو څیړونکو او خبريال، خصوصا د پاکستان له خوا به د حالاتو نموګو تاسو خبروي. نو په پیل کې زه اتمر صاحب ته خراغلاس وایم. اتمر صاحب، تاسو ته خراغلاس وایم، او دغه خبرونه هم تاسو یو څه را سره واوریدله. که پیل دی وکړو چې بیا نور موضوعاتو ته بیا په تفصیل ولاړ شو، خو د الیس ویلس یا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له خوا په دغه وخت کې د افغانستان د حکومت په اړه دغسې یوه څرګندونه چې د نوي حکومت راتلو یا تر انتخاباتو تر نتیجو تر معلومېدو پورې د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ خپل کار ته ادامه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی ولې دې ته دغه څرګندونې په دغسې وخت کې وکړې؟ څه په کابل کې شوي دي چې د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اړ کېږي چې دغه رنګه یوه اعلامیه ورکړي؟
مننه خورین صاحب، تاسو ته او بنیری صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته سلام ورو دي.
وعلیکم السلام.
زه داسې فکر کوم چې وروستۍ د انتخاباتو نه را په دې خوا تقریبا چې څلور میاشتې هم ډېرې تېرې شوي دي، د انتخاباتو مستقل کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون په دې ولت باندې دی چې هغه د انتخاباتو نتایج خلکو ته اعلان کړي او ګټونکي ولسمشر خلکو ته معرفي کړي. او زمونږ په دې کې د خلکو د خوانه او د ځینو ګروپونو د خوانه د تشویشونه رامنځته شول چې ګویا دغه دواړه کمیسیونونه هم په خپل منځ کې کمشنران سره ویشل شوي دي، هم دوی د قدرت تر فشار لاندې دي. یعنې په حکومت کې کوم چې قدرت کې دي، یا ریاست اجرایه ده یا ریاست جمهوری ده، دوی دواړه کوشش کوي چې خپل اعمال نفوذ په دغو دوه کمیسیونونو باندې وساتي. او همدغه وجه ده سره د دې نه چې نور خبرې هم ویل کېږي د خلیلزاد ماموریت او دغه د نتیجې په برخه کې چې کیدای شي دغه نتایج د دغه ماموریت څرګندېدو پورې یا د هغه توافقاتو د رامنځته کېدو پورې زندنی شوي وي. په هر صورت اوس خبره دوی دې حد ته ورسېده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره نو کابل ته راغله، دواړو سره وکتل او دوی ته وویل چې تاسو هغه پلیټ فون باندې چې کوم دغه ملي وحدت حکومت جوړ شو تر د انتخاباتو د نتایجو معلومېدو پورې په همغه شانتې باندې کار باید وکړي، لکه چې څو وخته مخکې ولسمشر ځینې تعینات په ځینو وزارتونو کې او په لوړو پوستونو کې وکړ چې دا تقریبا د اجرایه ریاست د خوا ده انتقاد شو. نو په دغه برخه کې دغه ستونزی موجودی دی چې دواړه خواوې هم د اجرایه ریاست او هم جمهوری ریاست دوی دواړه کوشش کوي چې قدرت هر یو ځان ته ډېر انحصار وساتي.
لیکن اتمر صاحب، زه به دغه خبرو ته به ادامه ورکوو. خو راشو دا تاسو ډیره مفصله او روښانه هم کړه هغه ټویټ یا اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت الیس ویلس خبرې مو په بشپړه توګه روښانه کړي چې ولې د دې اړتیا پېښه شوې ده. خو همدغه موضوع موږ تاسې د افغانستان هغه اصلي ستونزې ته نور هم راته روښانه کوي که په افغانستان کې په واک باندې په یو موټی او په یو نظر دغه دوه نهاد ارګ جمهور ریاست ارګ او د خلافتونه یا اختلافات لري، نو بیا به دوی څنګه د طالبانو سره چې راتلونکی سخت پړاو په مخ کې دی د امریکا سره که چیرته د توافقنامه امضا سي، د طالبانو سره به د افغانستان هیئت د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې اترې کوي او د افغانستان راتلونکی به یعنی په یو ډول سره ټاکي، که نو د ستونزې څنګه حل کېدلی سي؟ اتمر صاحب،
یقینا همدغه خبره چې تاسو وایئ درسته ده، ځکه چې دا بیل بیل موقفونه دوی لري او نه یوازې چې په دغه برخه کې دوی موقفونه بیل دي، بلکه تیر پنځه کلونو کې هم دوی په پلیټ فارم باندې چې توافق کړی په هغه باندې دوی په اصطلاح متحد او وفاداره پاتې نه شول. نو زه داسې فکر کوم چې دوی بیل بیل موقفونه دغه ستونزمن دی چې دوی وشي کولی چې طالبانو سره د یو توافق د نهایي کولو په برخه کې نتیجې ته سره ورسیږي. د یوې خوانه ارګم که تاسو وګورئ تر یو حده پورې د قدرت انحصار په خپل لاس کې ساتلی، ارګم مخکې د دې نه چې د خلکو اجماع لاسته راوړي، د سیاسیون اجماع لاسته راوړي، د سولې په برخه کې او د دې مذاکراتو په برخه کې، د آیات د غوره کېدلو په برخه کې هیڅ چاته څه نه وایي او هیڅ خبرې ته غوږ نه نیسي، نه سیاسیونو سره، نه روښانفکرانو سره، نه مستقل شخصیتونو سره، نه
که څه هم د افغانستان اټمر صاحب د افغانستان حکومت په دې ټینګار کوي چې موږ جرګه راغوښتلی، مشورتي جرګه، موږ یو اعلی کمیسیون جوړ کړو د رهبرانو په سطحه باندې د افغانستان د با نفوذ سیاسي شخصیتونو، او بیا وزارت د سولې جوړ کړی چې د آدرس د خبرو اترو معلوم سي. په دې ټولو موقفونو باندې د ارګ خپل یو موقف لري، یو غی ټینګار ور باندې کوي. خو په دغه خبرو اترو کې هر ځل چې تقریبا هر ځل چې ښاغلی خلیزاد له دوهې سفر کړی دی، نو د کابل ترڅنګ اسلام آباد کې هم یو توقف یا یو پړاوال ته اسلام آباد می، په دغه خبرو اترو کې موږ د اسلام آباد یا د پاکستان نقش لپامه نوسو غورځولی. موږ به په همدې موضوع ادامه ورکوو، خو سوالونه ما اخلو، پوښتنې ډېر ټلیفون را روان دي درنو خوږو اوریدونکو. تاسو ټلیفون کولی سئ او زموږ سره محمد اسحاق اتمر صاحب، سیاسي چوڑونکی د افغانستان د چارو او هلته ډېر پخوانی سابقه لري، او همداسې د رحمان بونیری د افغانستان او پاکستان د چارو خبریال د ډیور اډیو. نو مهرباني وکړئ لومړی ټلیفون د کوم ځای څخه ده او څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او خاوین صاحب تاسو مل مغه السلام علیکم. جعفری د ټلیفون ته لیکم.
جعفری صاحب خیر، مهرباني.
او تاسو نو مننه خاوین صاحب، خوشاله سم تاسو زار مو اوریدئ. زما د مېلم صدا پښتنه دی چې دا د کانګرس د شورا رئیس کوم پیغام د ملي والی د حکومت کړی دی، یعنې دا بیا غواړي چې دلته د انتخاباتو په سر باندې لانجر د دوه ګټونکي یا مثال دوه نوماندان یو د بله سره جوړېږي نه، نو یعنې بېرته د مساوي حکومت چې سره یعنی پنځوس جوړوي، یعنې هدف یې دا دی او
ډېر په ځای پوښتنه اتمن به یې کوو. د اتمر صاحب څخه بله پوښتنه اخلو، د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی؟ مهرباني وکړئ خبرونې ته خراغ لست، او د کوم ځای څخه ټلیفون کړی، څه پوښتنه لري؟
سلام علیکم رحمتي صاحب، تاسو کا بنيري صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. صاحب ته هم سلام، سيد رحمان صاحب ته هم کومه خبره
کوم. وعليكم السلام، بخير راغلي.
دا معمول زمخه په دوه وختونو کې چې دا کومه خبره تر هغه لري دا زوایم چې دا طائر داول چې کوم سلسو په پاکستان کې یوازې د پښتون جغورنه یو معمولی حمایت کړي وو، هغه هلته په اسلام آباد کې وو، جوړ شو بیا ممبندرې ته راوړل شو. دا خو دا خبرې دي، دا خو یو ماما دا یو پلان دی، یو پاکستان ایسای جوړې دا کیږي. بیا دا د سولې خبرې طالبانو سره مثلا هغه هم اوري، هغه هم چې ولوبه کې چولې دي مثال نه ورکي وخول ورکي همدا سیدا دا حلقي د پاکستان کې تاسو په تاسو کې دا سولې خبرې بس یو مطلب کې راو چې نن په پاکستان لا احسان دا واچي، بل ورځ پکې دومره نور راو چې بل راو چې دو تر واځي جوړی کړي رښتیا د خاني شبکه هزار دا وړي وراوړي هغه دیو په واکه چې کوم خلک دا پدې دا کې اور د سرنګان والی د سرحد کې پاز سیمه خرار دي کله د سرنګان والی خلک د دې راځي آزاد اساس زمون خلک ولې یت
صادق صاحب. نو تاسو یعنی دا د پاکستان لوبه بولی چې دغه مړی د طاهر دوړ په څیر باندې تاسو فکر کوئ چې دغه دوه کسان چې موندل سوي دا هم داسې کومه پیښه سوي؟
دغه څه پیښه شوې ده سم دغه څه پیښه شوې دلته بالکل هیڅوک خلک خاموش دي څوک ته خبر هم نه دي زه تمام څوک را مخې دلته به موږ ته یو ځای دی لکه چنار بانډو ورته دلته یو طالب بیچاره وته ویل امریکایي اسای ته خبر ورکړ دغه وله په طیاره باندې هغه وته ویل چې دا نه ښکاره کیږي ا طالب ته ویل چې خو ځګه سر ته خبرې دي خې نه رسو خو ډیرش کسان وسو طالب بمبارو کوي او دا هم دغه لوبه ده چې خلک وایي
صادق سم ډیره مننه ستاسو نظر مو اوریدل سو پښتنه مو اوریدل سره یو سوال بل مخلو او بیا د درې سره پښتني د میلمنو سره سیړو مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه چاټ ټلیفون کړئ
خبرین صاحب اول خو ترهګری ریشی ټول دی پاکه دی امریکا نه مونږ ته راغلی امریکا دلته دهشتګر راوستل دی مونږ وطن ته جواب
فلسطین ته تاسو هغه د تلویختو تلویختو کلو په خوا خبره تاسو هغه د تلویختو کلو په خوا خبره کوي هدف مو دغه دی مجاهدینو تقویه کول او دا قصې دي چې د روسانو په مقابل کې وجنګیدل کنه
نه 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 دا یو ترهګری خبره نه وکړه دا اول په توګه امریکا نه مونږ ته دلته راغلی دوه خبره دا د خبرین صاحب چې موږ په وطن کې کړي دي د دې یا د انځوانو چوبازي دي کړي دي به هغه حالات روان ده خو دې خو تا کو ته کوي موږ په کې مرو خو امري دي خو امري خو موږ خپل مودعي نه پیژنو چې موږ مودعي څوک ده
بس خپل مودعي پیژندل مهم دي
دا پښتنه ده
وخت ډیر کم ده سردار محمد صاحب لیکجر
خپل ملامت معلومه کوي چې موږ څه ملامت ده شهر یو موږ وزنی
ملامت پېد معلوم چې ډیر مننه کور ودان ټلیفون له ټولو نه مننه کوم پښتني واورېدل سو اتمر صاحب اول تاسو سره زوچی د جعفری صاحب پښتنه وکړه وای دغه ټویټ یا اعلامیه چې د دوی نوم سره لیکلې معنی دا چې بیا د دې په اعلامیه بلل کېدلې سي د دوی د یو اصطلاحي چې کې د ټویټ په پای کې خپل انیشل زیاد نوم توري لیکلي هغه د دوی ته منسوبولې سي خبره نو دا د ال اس ویلز خبره چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې ادامه ورکړي جعفری صاحب دا کومه هيا دوی په مخ باندې بیا وای د 55 حکومت ته زمينه سازي کوي
زه د فکر کوم چې دا ډیر یو ترخه او بده تجربه چې زه کلونه کې د افغانستان ولستا تحمل کړو په هیڅ وجه زه دې باور باندې نه یم چې بیا به موږ پنځه کلونو دغه یو حکومت ته لاړ شو ځکه د دې تجربه هم د قانون اساسي له مخې غیر مشروع حکومتو او هم دغه دواړو خواوو چې په دغه باندې توافق کړی و چې دوی په پلیټ فارم باندې ودا پنځه کال په همکاري سره تیری دا درسته نتیجه ورنکه او برلاوه چې دا درسته نتیجه ورنکه حتی د انتخاباتو چې د دیموکراسي د بنسټونو څخه یو بنسټ دی هغه هم بې اعتباره کې د خلکو ترمنځ
یعنی بل ځل ته باید داسې تکرار نه سي اتمر صاحب زل تاسو نه یوه وروستۍ پوښتنه هم بیا لرم خو په دې منځ کې غواړم چې یوه پوښتنه زه د بونیری صاحب نه وکړم د دواړه د پاکستان پورې مربوطې خبرې وي صادق صاحب شیرزمان صادق صاحب ډېر انتقادي وغه کې د پوښتنه یې وکړه وایي دا د طاهر دول په څېر په افغانستان ته وایي دغه مړي راوړل شوي دي او دا لوبي پاکستان وایي د پخوانه کوي هغه مړی خو په افغانستان کې وموندل سو او پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا ادعا کوله چې دا دلته وژل سوی او بیا څېړنې میړنې کومې نتیجې ته ورسېدي او کنه او دا به هم داسې پېښه شوي مهرباني
داسې ده چې دا خبره خو دومره رڼه ده لکه نن ورځ چې پاکستاني طالبان یا وسلوال په افغانستان کې دي د پاکستان طالبان حقانی شبکه او نور ډلې او دا خبره هم دا
پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي
په افغانستان
کې دغه د پاکستان اداره کنه د پاکستان د حکومت
د پاکستان د حکومت اول ته په یو نه جګړه کوي ته حقانی شبکه چې دا کوي موږ جګړه کوو موږ د امریکایانو خلاف جګړه کوو موږ افغانان وژنو موږ د حکومت په ضد لګیو دغه رنګ دا خبره هم ډیر رڼه ده چې افغان طالبان په پاکستان کې دي او د پاکستان په یوشمیر خارونو کې مرکزونه لري هلته وجل شوی دی د مولا هیبت الله خوزاده رور تیر کال په کوچلاخ کې وجل شوی دی په مدرسه کې وجل شوی دی په چاګ کې وجل
شوی دی دا خبره چې عمومي نظر دا ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې د افغانستان طالبان پاکستان کې دغه سي پاکستان طالبان په افغانستان کې دي
دواړه خونو چارواکي داسې وي دواړه خو ته مړ کیږي او لیدل کیږي دي کې خو شک نشته ده خو خبره ده چې پاکستان سکی د پاکستان پرولو کې در باندې افغانان او امریکایان دواړه شک کوي
صحیح دواړه شک کوي رښتیا هم دواړه چکی اتمر صاحب ډیره بخانه غواړم خبرونه پم دی ځای پات اورسیدل خل تاسو ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل درنو خوګو اوریدونکو لتاسو هم ډیره مننه کوم چې خبرونه تم ټلیفون نه وکړل محمد اساق اتمر صاحب د افغانستان چارو څیړونکو او استاد او همدا ډول رحمان بوریری صاحب موږ سره په دې خبرونه کې ملول دواړو نه مننه کوم زه ایوب خاورین تاسو اجازه غواړم تر بل خبرونه پوریم په الله سپارم د خدای په امان او صفیا سره